سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله سانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کو د بشري حقوقو د فعالانو خبري اورګان هرانا راپور ورکړی چې په ایران کې تیر 15 ورځې د مظاهرو پر مهال 540 کسان وژل شوي دي 469 وژل شوي ایرانی مظاهرچیان او 340 نور حکومتي ځواکونه دي هرانا د ایرانی فعالانو امریکا میشته خبري سازمان دی دغه سازمان په خبره څه باندې 10,000 کسان نیول شوي هم دي لدې چې په ایران کې نن د 15 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو د شمیر تایید په خپلواکه توګه د تایید وړ نه ده مظاهرې د ایران د یو درشو ولایتونو په 136 ښارونو او ښارګوټو کې روانې دي د ایراني مظاهرچیانو د پراخې ځپنې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ایراني مشران مذاکره غواړي هغه بېګا خبرونو ته ویلي یو غونډه په پام کې ده خو موږ ښایي تر ناستې مخکې عمل وکړو د ترامپ خبره د امریکا پوځ دغه مسله څاري او په خپلو قوي انتخابونو غور کوي د هند په ګجرات کې یو افغان محصل په خپل کور کې مړ موندل شوی دی هندي رسنیو یک شنبه ناوخته راپور کړی چې دغه افغان چې دغه 34 کلن افغان تبه بین الله ضیا نومید او د مهاراجا سرای جارو یا ام اس په نوم د یو دولتي پوهنتون د دکترا دورې محصل و دی له دوو کلو راهیسې په فتحګنج سیمه کې په اوکرایي کور کې اوسېده پولیسو ویلي ښایي دغه افغان ځان وژنه کړې وي خو دوی جسد د لا زیاتو څېړنو لپاره عدلي طب ته استولی دی پولیسو زیاته کړې چې د دغه کس موبایل هم څاري څو د پېښې اړوند ځینې معلومات پیدا کړي د څېړنو له مخې د نړیوالو محصلونو ترمنځ د ځان وژنې پېښې بې مخینې نه دي ځکه اکثر یې له کورنیو لرې په بهرنیو هیوادونو کې له رواني او اقتصادي فشار او د زده کړو له ډېر بوجه ځورېږي د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزیر ندام احمد ندیم د یو پلاوی په مشرۍ پرون عمان ته تللی دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی ندیم به د عمان له چارواکو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د همکاریو په پراختیا او د عملي تجربو په تبادلې خبرې وکړي عمان هغه اسلامي هیواد دی چې نجونې پکې د تحصیل تر څنګ د کار او رایې حق لري خو د طالبانو حکومت واک تر رسېدو وروسته نجونې او ښځې د تحصیل او کار له حقه تر ډېره محرومې کړې دي د نجونو د تعلیم د حق ممنوعیت د ندام احمد ندیم د وزارت په دوره کې هم په کلکه روان دی دا یو مهم خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پری گله چی ټول جوړ روغ او صحت مند یاست شرغلاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وستا نن ورځ زو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تل وست کې موږ د اټروپودا کم دغه شوا ژوندۍ موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي و پیژندل او د هغه څخه مکلک پوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشې ورژ همدارنګه د ورېښمو چینجۍ دا ټوله موږ تاسې وپېژندل او زموږ کړل انشاءالله چې په تېر لوست کې تاسې هېڅ کوم مشکل ونه لري نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پېژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دې کې کوم ژوندي موجودات شامل دي زموږ استاد چې درس بده یو سلو څلورمې صفې څخه به تر یو سلو اتمې صفې پرې دوام وکړي ازو انکبوتیان چې دي انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوي دي چې ارکنی په معنا د غنې ده او همدارنګه اوی چې دی هغه د په معنا د ورته ده چې یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی کوم غنې چې دي هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي کنادا د ویښتانو د بیخ کنادا لړمان دي همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي چې دا چې دي ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دي هغو ته د مثال د انسانانو کم د وین سره چې کله د دې زهر یو ځای کیږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دي هغه باندې ځان پوه کوو د دې بدن چې دی لومړی رازو د دې د بدن جوړښت دی. چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تېر لوستو کې هم ور وویله چې د دې سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نورو داخلي سیسټمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې رازو پښې، دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګنده ځانګړتیا ده، او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري، انکبوتیان چې دي هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شیان چې دي هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دي، ځینې چې دي اکثره یې مثال د سترګو له پلوه فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دي، ځینې یې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني. ورپسې رازو خوله او د زهرو غدې ته، دوی چې دي د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کیدلی سي. زهر چې دي د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي، چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه څه کې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی، د تنفسي سیسټم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی سي. او اطراف چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراف چې کوي د اطراف عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دي د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي، ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي، او زیاتره یې هګۍ په کښې کې اچوي، او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي، مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کوم تنفسي هغه وویله چې مثال کتاب ته واسطه سږو په واسطه سیسټم یې مخته ځي. همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوي دي چې دا د دوی د بدن څه کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه، او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي، چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی دي ځینې ټوله غوښه ډېری غوښه خوړونکي دي، او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي اکوسیسټم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیواناتو لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کارېدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي. چې دغه کوم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غڼه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیسټم کې یا په غذایي زنځیر کې، چې مثال دوی بدن چې دي هغه هم د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوي دي، چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بل سره وصل ده، یعنې سفالو ټراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپېریال په مختلف برخو کې ژوند کوي، او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو ټراکس برخه چې ده هغه د ګیډې سره د یو نري ملا په واسطه چې شوې ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډېر قوي دي، ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډېرې لري. او دوی چې دي څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دي غاښونه وجود لري لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی سي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي او کولی سي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر یې ورسره کولی سه ورپسې راځو لړم ته لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو عنکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دی د نورو حشراتو څخه جلا دي او د بدن جوړښت یې هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده همدارنګه د نس یا ګیډې برخه ده او لکۍ پکښې وجود لري د سر سینې برخې ته راځو دوی چې دی د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دی سترګې وجود لري او سترګې چې دی دوې مرکزي سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دی نسی کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دی چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دی چې کی استفاده کوي او د ښکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده شاته برخه د چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي تنفسي سیستم دي هغه وجود لري او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري او دوی چې دي او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 5 یا 6 کړي په پزان کې لري او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 6 دونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فنس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي دوی اول لومړی راول د کم حسیز واکونه چي دي د خپل حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکه ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی خپل ښکار په نشکري او معلومي کې چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي د ورځ د خوا د ډبرو لاندې د خپل ژوند مختوري د شپې د خوا راښکاره کیږي او حشرات مثال نوره کبوتیان او کوچني حیوانات چې ښکار کوي د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي که ښکار مثال د هغو په مقابل کې مقاومت وکړي مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دوی د دوی سره مثال غواړي چې تېښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي نو دوی غوسره مثال دی لکه چې جوهوی پریږدي او دوی چې دی د زهرو کارونه چې ده د کم د لکۍ پنیش کې چې زهر ستا د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یا هم وژني او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري همدارنګه د دوی کم اچچانچ کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډیره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نسي خوړلی نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات سوشي او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي او د ښکار هغه کم پاتېسیوي مواد چې دی د ښکار له خوړلو وسته پاتې سوی پریږدي او بیا نوې ښکار پسې ګرځي او دوی چې دی په غذایی زنځیر کې هم ډېر ارزښت لري ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پېژنو. سلپشې یا اوږده، دوی چې دي خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري، او په دوی مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د 15 څخه آینې تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوی، او دوی خپل په ځان کې منګولې هم لري چې د دغو څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنې حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه څه کوي؟ خپل د تغذیې دپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول یې دی چې هغه د 10 څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوژدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو دپاره ډېر خطرناکه کیدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لیږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کیدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري، همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګي کړي څخه جوړ شوي دي، او نسبتا و سلپروته اوژدوالی ډېر دی. او د دوی مثال په سر کاسیه برخه کې چې دي سترګې او یوه جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري، او پاسنۍ ژامه کې واقع دي. دوی چې دي سینه یې لنډه ده او څلور کړي لري سینه، او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د دې کم هاضمي، تنفسي، اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري، او دوی عموما په هغو سیمو کې چې نمجن و سینمناک و خپل ژوند مختوړي، مثال د رڼا څخه تښتي او واښه خوړونکي دي چې چل نه کوي، یوازې واښه خوړونکي دي خپل واښه خپل غذا لپاره څخه استفاده کوي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي، دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي، او آخرنۍ پوښتنه ده سلپشې یا زنځه واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چی جوړو و صحتمند به است. شرح لاس د ولسم ټولګي و سوال سم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسې خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پېژنو. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ، ټول ژوندي موجودات چې دي خپل د ژوند د مخ ته وړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی، چې کوم بیکاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي، همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې، او د کیبولې چې دي د کولمو له لارې، او تشو بولې هم د پښتورګو له لارې خارجوي، چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ استاسې نننۍ درس اتیایي مسفې څخه تر څلور اتیایي مسفې پورې دوام کوي. لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پېژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي. راځو لومړی پښتورګي پېژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کېږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري، او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري، چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده، او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. راځو دغه کمی برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کمی دندې سرته رسوي.
لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دي هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دي هغه اصلي په نفرون کې صاف کېږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میدولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځینې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته واستول سي په دې کې څه کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي چې مثال دغه کوم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دي هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي د ادراتو مثال تولیدول دي همدارنګه د مایاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمو اساسي دندو څخه دي او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دي د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپوایټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دي تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دي هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دي هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کېږي د پښتورګي التانات دي پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چې ورته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بې دی د پښتورګو التهاب دی یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته سي هغه د نفرایټس په نامه سره یادېږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه راځو موږ وایو چې مثال دی کومې اساسي دندې سرته رسي هغه په څه ډول سره سرته رسي هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو لومړی به د نفرون جوړښت وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه خپل هغه هم یو خاص ساختمان لري خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو دا چې دی د نفرون د پیرینی برخه ده یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای سوی دی چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دي یعنی کم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه ګلوکوز مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي پاکیږي ځدي او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی د وینې د کوچنیو رګونو په جال په سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز اوبو امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه جلا کړل سوله هغه وروسته د دغې برخې څخه څه شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړش لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي، همدارکه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغې برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی. د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلي وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې اخرنی برخه ده راځي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو یا اسیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دي. ورپسې د راټولونکي نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتې دي او د پښتورګي په مرکزي برخه کې پای ته رسیږي، چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لېږدول چې دي هغه ټوله د دې برخې په غاړه دي. ورپسې د دې سره موږ ته دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټولو څخه موږ ته معلوم شو چې هر برخه یې څه ډول دنده سرته رسوله. یعنې په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کومې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لرې کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي. ورپسې راځو د نفرون دندې، وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی شو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې راځو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې ده د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي، چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتل رسیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی، او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي، او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب، لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي، او موږ وایو دا مرحله چې ده په پروکسیمال ټیوب، لوب آف هنلي او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دې چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چیکي جذبوي، او دا د لوب آف هنلي چې ده هغه د ښکته برخې له لارې اوبه جذبوي، او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي، او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې ده خپله په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې ده زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او الکلي چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دي هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کوم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سره رسېږي. چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې وه د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایاتو ګلوکوز مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخې څه چې کېږي جلا کېږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کوم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امین اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی چې دا ټول څوک سرته رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سرته رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرونونه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 4.45 څخه تر 4.35 پرې دی چې کوي د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د غوسې مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړی، دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ ملما د ازادي رادیو د ازادي ملما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننې ملما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملما چې اسمت ساروان ورسره خواله کوم مرکه شای تاسو په ځلونو لا ازادي رادیو اوریدلې وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپل تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجري لمریز کال د وریجې پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، دغه راز د رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې. بیا هم د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ، د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره از د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده، زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلم و المواغی که معرفی کلا چه لیکنه و پروگرام مسئولیت ما پخال و کتاب پا دوست و چلور پانزوس مخو که دیر لسه و نهاوی اکال که خبور شو پر افغانستان د امریکی و ناتو د بریدون و نوروز تا یا مخ که کلا چه دیو لسم سپتمبر واقع و شو د جاپان ملی رادیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي رادیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هم هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې تر څنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د همغې له لارې م د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې م هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و. دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې، او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاسته راوړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي، او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا راز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي، او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم، دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو، نو د وزارت معین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلېږي.
سولا آزادی رادیو دا آزادی ملمه خوال آوری. زموش ملمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې تر څنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې نړیوالو کنفرانسونو تابعه وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده، او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي، او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعه وکړه. البته دا د څو پرله پسې کنفرانسونو نه وروسته وو، او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قالدین محمد حنیف چې اوس به اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف، دغه راز معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د دارالعین شهر رئیس و، دوی برخه واخیسته. او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ، او زدکر من پر یه برخی که کردی او همو پا سیاست که گوتی وحلی دی کسم در طول بشاید لیوبل سر ارتباط داری خو دیر لیوالتی همو لکمی برخی سر ده
تر دیر همه عملی کرد مطبوعات و جورنالیزم پا برخی که و پا دیلار که در افغان میدیا نلیوال و یا لاغی مخ که پروگرامونم و روسته د امن انستیتیوت پنوم روزنیز پروگرامو پا افغانستان که در افغان میدیا پا سلسله پیل کرد د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعات په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې ډېرې ځوانان هم وروزل حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و که هغه د لوی څارنوالۍ و حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هېڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشول چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم او دغه راز د ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دی نور څه معنی دی ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپک خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي که د ولس سره نه دي تلي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لارې کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکري او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانانو کې شیعه او سنی دی، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي تر څو موږ یو نشو یو موټی نشو دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي ولسونه هم سیلابونه وړي که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه خپل افکار خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو که چېرې خونړیو او تبهکارو انقلابو مصرفېږي د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولي موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن دپاره توی کړو هغه امکاناتو په نسبت لس فیصد امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مو درلود ژورنالیستیک فعالیت مو درلود ادبی فعالیت مو درلود په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي مثلا د سعودي ګزت ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې دې طریقه همکاري خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و سره د دې چې هغې که د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو بیا به هغه وروستی خوښ کړو هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم موږ له راډیو تلویزیون نه ولیدو نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و
سولا آزادی رادیو د آزادی ملما خوال آوری زموش ملما صدیق منصور انصاری دی
یو چه چیم زورایی اغا ده طولنی تشتوتا و پراغندگی ده چی چوم خواری لدی طولنی سراو که اغا پا یو مرکز یا یو محور نرا طولی ده ده دوی سرد دی چیز مکشوار ده و چی چو چی را غن پا یو مرکز یه نکلم هر تپی تل جرگو سرازم دغه پیغامونه ورته خبرو ده و چی ستا سر خبر کومن پا یو مجلس که هم چی دلتا د افغانستان د مختلفو ولایتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه و که د دیموکراسي او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغه اداو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان همهغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی همهغسې چې بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی موږ یې خپل خلفا هست کړي و موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي و په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي و په هغوی کرامت را کړی او فرمایلی دی ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الہ العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو، په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو، زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، کسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسو دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو، د اقتصاد، سیاست، ډیپلوماسۍ، دغه راز اوبو، برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه، نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم و، که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هېواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټې د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو، 9 کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري 10 کسیز، د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي مسلاتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه. په 9 څانګو هره کمیټه کار کوي.
تصویل د تالیف او ترجمې برخه هم لري. کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونه تر 12 ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا، چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو، او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت او د ژباړې برخه کې زموږ د
ټیم ملګرو فراخ کار وکړ کدی برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا کړی وم او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې م په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تعلیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو نه د اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
په دې برخه کې خو چاپې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویل چې دا خو ماشومانو لپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و هغه هم په دې مجلس کې و، ویل چې د دغې کار لپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي، د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه همدا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و او تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه دغه نصابي کتابونه و کنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر 12 ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلې وې او ورته ویلي وو چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنګاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارسو او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ یې کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوته هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان ډېر لطف
وکړ. سلامونه او دعاګانې.
ناراضی جانان ما، او ناراضی جانان ما، روزی ما بستر کے لگا خوب می دے چشمان ما، روزی ما بستر کے لگا خوب می دے چشمان ما، او ناراضی جانان ما،
Thank you.